السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شوریدونکو د مازیګر 15 بجې د نن د زیارت ورځو د 2020 کال د نومبر 15 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو پاړه تفصیلی معلومات درکو او ریدلې مه روي خلومړې رازو خبرونو ته ویان زموږ همکار شاهین بنیرې دي.
وخت مهم خبرونه د امریکا پولیس مشریز انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن تر هغې وروستو بریا ته نږدې شوې چې پرونې په دوو مهمو ریاستونو میشیګان او ویسکانسن کې د ګټلو زیات احتمال ښودل شوی دی. د کورونا وایرس د دویمې چپې نه وروستو د خیبر پختونخوا حکومت په بازارونو او تفریحي پارکونو ځینې محدودیتونه عملي کړي دي او سعودي عرب اعلان کړی چې د کارګرانو په قانون کې په اصلاحاتو سره په بهر ملکي کارګرانو د ځینو مهمو محدودیتونو د اسانولو اراده لري. د خبرونو تفصیل: د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن تر هغې وروستو بریا ته نږدې شوی چې پرونی په دوو مهمو ریاستونو میشیګان او ویسکانسن کې د ګټلو زیات احتمال ښودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو مهمو ریاستونو کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي او د انتخاباتو تر 24 ساعته زیات وخت تیرېدو وروستو هم تر اوسه د کامیاب امیدوار اعلان نه دی شوی. د میشیګان د 1400 الیکټرل ووټونو او ویسکانسن د 100 هغو سره بایدن دا وخت تر ولسمشر ډونلډ ټرمپ مخکې دی. بایدن دا وخت د ټاکنیزې ډلې یا الیکټرل کالج 253 ووټونه لري. دغه مقابل ولسمشر ټرمپ د ټاکنیزې ډلې 214 رایې لري. په عین حال کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ کمپاین په درو مهمو ریاستونو میشیګان، پنسلوینیا او جورجیا کې د انتخاباتي رایو شمیر ودرولو لپاره عدالت ته ورغلي او دعوه کوي چې په رایو کې د شفافیت کمی و. عدالت ته دا خواستونه په داسې حال کې شوي چې په دغه ریاستونو کې د انتخاباتي چارواکو د کوم سناسم عمل شواهد نه دي ورکړل شوي. د کورونا وایرس د دویمې چپې نه وروستو د خیبر پختونخوا حکومت په بازارونو او تفریحي پارکونو ځینې محدودیتونه عملي کړي. نن په پېښور کې د صوبې د ټاسک فورس له غونډې وروستو یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د اطلاعاتو سلاکار کامران بنګش وویل چې په غونډه کې پریکړه شوې چې د وایرس د مخنیوي لپاره به بازارونه او شادي هالونه د شپې 10 بجې او تفریحي پارکونه ماښام 6 بجې تړل کیږي. نوموړي زیاته کړې چې په تېر یو شواروس کې د وایرس دویمې چپې 133 کسان ناروغه کړي او 33 مړه شوي دي. سعودي عرب اعلان کړی چې د کارګرانو په قانون کې په اصلاحاتو سره په بهر ملکي کارګرانو د ځینو مهمو محدودیتونو د اسانولو اراده لري. د سعودي عرب د ولسي پرمختیا وزارت وایي چې د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې به بهر ملکیان د خپل روزګار د بدلولو، سفر او له سعودي عربه د وتلو لپاره د کفیلانو اجازې ته اړتیا نه لري. په سعودي عرب کې خواوشا 10 میلیونه بهر ملکیان کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د دفاع ډلې تور پورې کوي چې د کفاله په نوم قانون د مزدورانو استحصال کوي او حقونه یې د خپو لاندې کوي. دوی وخت په وخت د قوانینو د ختمولو غوښتنه هم کړې ده. او امریکا د پیرس اګریمنت په نوم د چاپیریال د ساتنې له نړیوالې لوازنامې څخه په رسمي توګه د وتلو اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کال 2018 د جون په میاشت کې له لوازنامې د وتلو اعلان کړی و، خو د ملګرو ملتونو د قواعدو له کبله دا پریکړه د ولسمشریزو انتخاباتو یو ورځ وروسته عملي کیږي. بیان زیاتوي چې د روان کال د نومبر تر 14 راهیسې امریکا نورا د دې لوزنامې برخه نه ده. د پیرس لوزنامه په کال 2015 کې د نړۍ نږدې ټولو هیوادونو لاسلیک کړي چې مرامې د چاپیریال ساتنه او په نړۍ د ماحولیاتي بدلونونو اغیز کم ساتل دي. د لوزنامې د لاندې له هیوادونو تمه کیږي چې د زهریله ګیسونو د اغیز کمولو لپاره هڅې وکړي او هر 15 کاله خپل ژمنه تازه کړي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادعا کوي چې د لوزنامه امریکایي ولس له سزا ورکوي او په نړۍ کې نور هغه هیوادونه غني کوي چې چاپیریال خچن ساتي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده. تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. پا په روان یو سات کې بواوري په امریکا کې د ولسمشری انتخاباتو لپاره د ډاک للارې د ورکل شوو د ملیونونو ووټونو شمیرل لا هم روان دي. په دې اړه تفصیلي معلومات درکو. په خیبر پختونخوا او افغانستان کې پر تعلیمي ادارو د بریدونو تر شا څه سوچ دی؟
دا هدف دا دی چې دوی نه غواړي چې هغه نسل ور وغوړېږي، فکرن وغوړېږي او سبا دوی خپل حقوق ترلاسه کړي.
په کوټه کې خلک وایي د تنورونو مالکان په 10 روپۍ یوه ډوډۍ خرڅوي.
بیا دا اعلان خوږي کار چا او درشل بالا ورکړو هغه بتانی لږی جرمانه کیږي بشپړ میاش به جیل وکړي. ګرانی خورور او مزانو سره وړه ګران دي برا ګرانه ده.
په دې اړه هم تفصیل درکو له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په امریکا کې په داسې حال کې لا هم د ډاک للارې د ورکړل شوو د ملیونونو ووټونو شمیرل لا روان دي. تر اوسه یو کاندید هم د انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی 270 ووټونه نه دي ترلاسه کړي. د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن تر هغې وروسته د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې بریا ته نږدې ښودل شوی چې د نومبر پر 4 په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې ګټلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو مهمو ریاستونو کې لا هم د ووټونو شمیرل روان دي او تر اوسه د کامیاب امیدوار اعلان نه دی شوی. نور تفصیل له ملیحه میرزاده ناور.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ کمپین په دریو مهمو ریاستونو میشیګن، پنسلوینیا او جورجیا کې د نومبر 3 انتخاباتو رایو شمیر ادرولو لپاره عدالت ته ورغلی او داوا کوي چې په رایو کې د شفافیت کمی و. د ولسمشر ټرمپ کمپین د نومبر په 4 په بیان کې ویل چې د میشیګن په یو عدالت کې د ووټونو شمیرل ادرولو لپاره قضیه پرانستې تر څو چې مانی خیزه رسایي ونه لري. کمپین په پنسلوینیا کې انتخاباتي چارواکي په دې تورن کړي چې د دوی څارونکي د رایو اچولو ځایونو یا کاونټرو ته اته میټره نږدې په فاصله کې نه پرېښودل. د کمپین په بیان کې ویل شوی چې هلته هم په موقتی توګه د رایو شمیرل ادرولو لپاره عدالت ته ورغلي تر څو چې بابانه شفافیت نه وي او ریپبلیکن ګوند دا باوري نه کړي چې د ووټونو شمیرلو بهیر له قانون سره سم کیږي. د غراس کمپین ویل چې پلان لري په جورجیا کې هم د ورته تورونو پر اساس د ووټونو شمیرلو دروي. په دغه ریاست کې ولسمشر ټرمپ د بایدن مقابل لږ مخکې دی. دغه کیسونه د دې باوجود درج شوي دي چې په دغو ریاستونو کې د انتخاباتي چارواکو د کوم ناسم عمل شواهد نه دی ورکړل شوی. انتخاباتي شنون کې وای کو بوټونه او هم شمیرل شي نو داسې نه بریخي چې بریا ته به نږدې شي. د ټرمپ انتخاباتي کمپین په داسې حال کې نوموړي په پنسلوینیا ریاست کې کامیاب اعلان کړي چې هلته د ووټونو نتیجې نه دي راغلي او نه هم انتخاباتي چارواکو یا میډیا سره اعلان کړي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو تر یو ورځ وروسته بریا ته نږدې شوی، خو په عین حال کې د هغه سیال ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دوه مهمو ریاستونو نتیجې په قانوني توګه چیلنج کړي چې د بایدن په حق کې تللی دي. د امریکا په ځینو ریاستونو کې د نومبر 3 انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه دي نهایي شوی. په داسې حال کې چې لا هم د ډاک للارې د ورکړل شوو د ملیونونو ووټونو شمیرل لا روان دي، تر اوسه یو کاندید هم د انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوی 270 ووټونه نه دي ترلاسه کړي. په انتخاباتو کې د بریا لپاره یو نومان ته د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوی 270 ووټونه پکار وي، خو تر هغې وروسته بایدن ګټلو ته نږدې ښکاري چې د امریکایي رسنو له مخه بایدن په میشیګن او ویسکانسن ریاستونو کې کامیابی حاصل کړه. د میشیګن 14 الیکټورل ووټونو او د ویسکانسن د 10 هغو ترلاسه کولو سره جوزف بایدن 253 ووټونه ترلاسه کړل. تر اوسه د نواډا او اریزونا نتیجې نه دي راغلي چې کېدی شي ورته د انتخاباتو د ګټلو لپاره د ټاکنیزې ډلې 270 ووټونه ور په برخه کړي. یو نومانته د بریا لپاره د الیکټورل کالج 270 رای پکار وي. د اریزونا او نواډا ریاستونو ګټلو سره به بایدن د 270 الیکټورل ووټونو هدف ترلاسه کړي. پنسلوینیا د ټاکنیزې ډلې 40 ووټونه لري او نتیجې اعلانېدو ته نږدې دي. کچره بایدن دغه ریاست وګټي نو ورسره 270 ووټونه ترلاسه کولی شي. ځینو رسنیو په اریزونا ریاست کې د بایدن د بریا رپورټونه ورکړي چې ورسره بایدن د الیکټورل کالج 270 ووټونه ترلاسه کولی شي، خو بیا ځینو نورو رسنو په دغه ریاست کې د بایدن د بریا خبر نه دی ورکړي. بایدن په نواډا کې هم لږ مخکې دی. په ویسکانسن کې انتخاباتي چارواکو بایدن ګټونکو اعلان کړي او ویلي دي چې په 40,000 ووټونو سره بایدن مخکې دی او نږدې ټولې رایې شمیرل شوې دي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او ایس سی ای چې په 500 غربي هیوادونو او د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو کې انتخابات ساري، د ټرمپ لخوا د بریا اعلان او په انتخاباتو کې د درغلو تورونه غندلې دي. دغه سازمان ویلي دي چې رائے په ښه ډول اداره شوي وي. د سازمان مشر مایکل جورج لینک په یو بیان کې وویل چې د موجوده ولسمشر لخوا د انتخاباتو شپې پر مهال د نیمګړتیاو بې اساسه تورونه پر جمهوري ادارو د خلکو باور ته زیان رسوي.
اوریدونکو څنګه چې تاسو له ملیحه میرزاده په راپور کې واورئ چې د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن تر هغې وروسته د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې بریا ته نږدې ښودل شوی چې د نومبر په 4مه په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې ګټلې ده. دا وخت موږ سره له واشنگټن د ډیوه ریډیو همکار افتخار حسین د ټلیفون په لیکه دی. افتخار حسین، تاسو ستړي مشي وایم او څه وینئ دغلته د انتخاباتو د نتیجو په اړه باندې، او ولې تر اوسه په دې کې ځنډ وینئ؟
مننه فرخنده. اوریدونکو ته به دا ووایم چې دا خو نن 5 نومبر دی، دوه ورځې وشولې. د دې نتیجې که وړاندې به څه هم دا په وخت باندې اعلانېدی، خو اوس نوي اعلان شوي او د هغې خپلې لتونه دي. هغه یو خو دا دی چې دغه شمېره چې کومه د رایو روانه ده په مختلفو ایالتونو کې، نو هغه ډېر وخت اخلي او د هغې غټه وجه دا ده چې دا د میل د لارې، یعنې د ډاک د لارې چې کوم ووټونه لیږل شوي، نو د هغې شمېره چې ده هغه وخت اخلي. او ځکه چې په ډېرو ایالتونو کې قانون دا دی چې د الیکشن د انتخاباتو د ورځ نه مخکې دغه شمېره نشي پیلې دي، نو دا ځکه دی په وروستو بیا شمېري. بل خبره دا ده چې اوس د غزغل چې دی، نو دا دواړو ترمنځ دغه مقابله لا اوس هم روانه ده او د دواړو لپاره داسې لارې موجودې دي چې دوی د غزغل ګټلی شي. مثال په توګه اوس کومنګ اورو د په مطبوعاتو کې یا د دواړو خوا د کیمپونو نه د جو بایدن چې کوم دا وخت وړاندې دی په میشیګن کې او په وینسکانسن کې، خو د دې سره سره بیا داسې نور کم چې کوم امکانات ښودل کېږي، مثال په توګه که اریزونا شوه یا نواډا شوه او ورسره نور کم سټیټونه دا وخت چې نه دي اعلان شوي او هغه د ځغل لپاره مهم بلل کېږي، نو ورسره چې خپل کم پنسلوینیا هغه کې صدر ترامپ وړاندې دی، دا ورسره دغه دوه نور هم وګټي او نور کوم ټول خپل سیټونه ایالتونه وګټي، نو بیا د دې امکان هم شته دی. خو په موجوده وخت کې کوم یو ایالت په رسمي توګه د یو کاندید بریا لا اعلان نه دی شوی، نه دا غشمار شمیر کوم چې 200 او 100، خو ادارې د خپل اړخه که هغه خبری ادارې دي اکثره هغوی د خپل اړخه د غشمار شمیرې وړاندې کوي او د هغې په اساس باندې چې دی نو د کاندید په اړه ویل کېږي. او بل دا ده چې اوس پکې قانوني اړخونو ته هم صدر ترامپ روان دی.
دغه قانوني اړخونه چې تاسو ذکر وکړو، ټرمپ په دریو ریاستونو کې رای شمیرنه یا د ووټو شمارل چې دی دا هم چیلنج کړی دی، نو په دې اړه کې لږ معلومات را سره شریک کړئ.
دوی مثال دو قسمه بنیادی قانوني اوختنې کوي او د هغې لپاره لاسوټ یا زه به دویم چې مقدمه دا وخت درج کړي دي. یو خدا ده چې په ډېر دی غواړي چې دا کم د ډاکټر لاري وټونه اچول شوي دي، د دې شمېره دې بند کړی شي. یو خدا ده، بلکې دا ده چې دا چې کم روانه شمېره ده په ځینې ځایونو کې د هغوی هم دی ریکاونټینګ غواړي، لکه دا چې کومه شوې ده دوباره د شمېره وشي. نو په بنیادي توګه باندې دغه خبرې دي، خو دا خبرې چې دي یا دا غوښتنې دا به صدر ترامپ مخکې هم کولې. هغې کې یو غټه وجه دا ده چې د ریپبلیکن چې کوم مرستیالان دي ووټران رایه چونکي دي، هغوی د ډاکټر لاري ووټ نه اچوي، هغوی هم په دغه ورځ باندې تللي دي. خو که موږ وګورو نو په دې کې زیاتره شمېره چارواکو لخوا یا په مطبوعاتو کې چې راغلي دي دا د ډاکټر لاري چې ووټ لیږل شوی، نو دا د ډیموکراتو یعنی د جو بایدن مرستیالان دي او ووټ اچوونکي دي، نو دا هغوی ته ټوله ګټه کوي. او په دې باندې وړاندې هم اندېښنې ښودلې وې فکرمندې صدر ترامپ، او بیا یې ویلي وو چې که داسې وي نو دا دوی نه مني.
افتخار حسین یو بل تپوس تا کوم دغل تمدبوات سوای د الیکټرل کالج یا ټاکنیس پلاوی چې څنګه تاسو ول 200 او یا وټونه باید یو امیدوار یا کاندید تر لاسه کړی. دا وخت ولسمشر ډانلډ ټرمپ او جو بایدن څومره د الیکټرل کالج وټونه تر لاسه کړی دي؟
یقینا دا سیده چې اوریدونکو لپاره به دا ډیره بنیادی پوښتنه ده. نو دلته کې خو 1500 او 800 ټول نمائندگان بلل کیږي او پاغي کې 200 چې دی اکثریت ګڼل کیږي. نو چې دغه څوک ترلاسه کی هغه د صدارت لپاره چې دی په قانوني توګه باندې بیا سم ګرځول کیږي. اوس 200 او دا یا دا ټول کومنګ وایو الیکټورل کالج د دې مطلب څه دی؟ دا په بنیادي توګه په امریکا کې چې کوم 50 ایالتونه دي ورسره بیا د سرخار ډي سي چې کوم نمائندگان دي دا ټول د هغوی شمېره ده. بیا د هر ایالت په سر باندې خپل د آبادۍ په حساب شمېره ده. مثال په توګه کالیفورنیا تر ټولو غټ ایالت دی، نو پای کې 50 نمائندگان دي او هلته کې قانون بیا دا دی په خپله د ریاست که په دغه کې اکثریت واخلي نو بیا دا ټول دغه کاندید که هغه ډیموکرات وي که هغه ریپبلیکن وي نو هغه ته ځي. نو چې دغسې د مختلفو ایالتونو نه یو کاندید امیدوار په 200 پوره کړي نو بیا هغه په قانوني توګه باندې ګڼل کیږي. طریقه کار دا دی چې دا هر څه وشي نو په رسمي ډول دا اسې خدا اعلان شي او په رسمي ډول دا پروسه چې کومه ده دا بیا ډیر وخت خلی او دا په دسمبر کې پوره کیږي او دا د کانګرس ته لارې بیا پوره کیږي. بیا د خو چې کوم کاندید اکثریت واخلي نو هغه خپله وینا هم وکړي د بریا نو دا سره دا څرګند شي. او بیا په جنوري کې د دوی چې کوم د سیاسي د دې انتخاباتو کیلندر دی هغه مطابق بیا په جنوري کې دوی چې دی سوګند پورته کوي او خپل سلو کاله موده شه دی هغه پیلوي.
سمه ده، ډېره مننه ستاسو نه چې موږ ته مو په دې اړه معلومات راکړل او کور مو ودان. مننه ستاسو نه. اوریدونکو اداو د ډیو ریډیو همکار چې تاسو ته معلومات درکول، په امریکا کې په داسې حال کې لا هم د ډاکټر لاري د ورکل شوو د میلیونونو ووټونو شمیرل روان دي او لا هم په دې اړه رسمي نتیجې مخې ته نه دي راغلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو ته د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د غیر رسمي نتیجو په اړه معلومات ترکو. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه یو ځانګړی راپور هم لرو چې پکې په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو نتیجو کې د ځن تاریخي تناظر ته کتل شوی دی. دا سلومړی ځل نه دی چې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجې د ځن ښکار دي. 40 کال وړاندې هم د ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجې د ځن ښکار شوی وي. په دې اړه نور معلومات سمون د همکار داوود خټک ناور.
ل نن نشل کال وړاندې د انتخاباتو لپاره د امریکا اهم ریاست فلوریدا په شمول په مشرقي ساحل د ووټ اچونې د وخت سرته رسیدو یو سات وروسته ټلویزیون چینلونو اعلان وکړ چې د ډیموکرات ګوند الګور د ریپبلیکن ګوند جارج ډبلیو بوش ته په ماتې ورکول سره انتخابات وګټل. خو یو څو سات وروسته ټلویزیون چینلونو بیا یو جدا خبر ورکړ. د الګور په ځای د جارج ډبلیو بوش بریا اعلان کړ. ورستو لدی د دواړو صدارتي امیدوارانو ترمنځ د ګټي او بایلات فرق دومره کم شوی وو چې د قانون لپلوه د وټونو د سر دوباره شمیرنه اعلان کړل شو. او بیا راتلونکي شپږ دیرش ورځې وکیلان د فلوریدا ریاست د وټونو په بیا شمیرنه او قانوني نقطو لټولو بوخت شول. که څه هم انتخابات د نومبر په 3 شوي ول او د معمول مطابق ګټونکو امیدوار ډیر ژر اعلانېږي، خو د جارج ډبلیو بوش د بریا اعلان تر 12 دسمبر وزنډید چې په نتیجه کې د امریکا سپریم کورټ مداخلت وکړ او د فلوریدا ریاست د وټونو بیا شمیرنه ودروله. د دغه انتخاباتو په 2020 کې 40 کال پوره شول. 40 کال پس د نومبر تر 15 یو وار بیا دا واضح نه ده چې انتخابات څوک ګټي، ترامپ که بایدن. دا ولې داسې کیږي؟ په تیرو 40 کلونو کې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو د پلویانو ترمنځ فاصله زیاتې او واضح شوې او د تیرو وختونو په نسبت د ګټي او بایلات ترمنځ فرق هم ډیر رقم شوی دی، چې تر مخه یې په انتخاباتو کې د سرګندې بریا امکانات ډیر کم شوی دي او لوجه یې د حتمی نتایجو راتلل زیات وخت اخلي. بل د پام وړ خبره دا ده چې د ووټ اچونې وخت پوره کېدو سمدستي ورستو په حکومتي کچا د ګټونکو نوم نه اعلانېږي. دا اعلان همیشه غیر سرکاري وي، چې میډیا یعنی ټلویزیون چینلونه، کیبل ټی وی او یا خبری ایجنسی کوي. دا وار صدارتي انتخابات څنګه مختلف دي؟ د نړۍ په نورو برخو کې د انتخاباتو په څیر په امریکا کې هم په عامه توګه زیاتره خلک د انتخاباتو په ورځ پولینګ سټیشنو ته ورځي او ووټ اچوي، خو دا وار داسې نه ده او وجه یې په امریکا او نړۍ کې د کورونا وبا ده. هم له دې وجه دا وار د مخکې په نسبت زیاتو امریکایانو د ډاک للارې ووټ ورکړی دی. د ډاک للارې د اچول شوي ووټونو شمیر زیات وخت اخلي او هغه ځکه چې ووټونه چک کوونکي ډیر په غور سره دا ګوري چې د یو ووټ ورکوونکي ووټ راجستر شوی دی، په ووټ یې دستخط سم ثبت شوی دی او په لفافه تاریخ د قانون له پلوه درست لیکل شوی دی. د دې ترڅنګ په هر یو ریاست کې د ووټونو د شمیر قوانین او قاعدې جدا جدا دي. د بلګې په توګه په شمالي کیرولاینا کې د انتخاباتي دفتر چارواکي لوړاندې د ډاک په ذریعه د اچول شوو ووټونو شمیرنه پیل کړې ده او نتایج به د شخصن اچول شوو ووټونو د شمیر سره یوځای اعلانېږي. خو په پنسلوینیا ریاست کې د انتخاباتي دفتر چارواکي د اغه ووټونو لشمیرنې منکړل شوي چې د ډاک للارې اچول شوي دي. الیکټرل کالج یا انتخاباتي پلاوي سمانه په امریکا کې الیکټرل کالج 1538 ووټونه لري او که یو امیدوار د الیکټرل کالج 200 او یا لدی زیاتې رایې ترلاسه کړي نو هغه کامیاب ګرځول کیږي. د الیکټرل کالج د ووټونو نتایج په هر ریاست کې د خلکو لخوا د اچول شوو ووټونو په بنیاد جوړیږي. دا په دا معنی چې ممکنه ده یو نومان په ملکی کچا د خپل سیال په نسبت زیات ووټونه ترلاسه نکړي، خو که د الیکټرل کالج اکثریتي رائے ترلاسه کړي نو کامیاب ګرځېدې شي. د امریکا په تاریخ کې داسې 15 وارې شوي او تازه مثال یې په 2016 کې د اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن ترمنځ انتخاباتي مسابقه وه چې ټرمپ پکې بریا ترلاسه کړه. په سرکاري توګه د الیکټرل کالج نتایج ډیر ژر نه اعلانېږي. دغه پلاوی به د دسمبر په 14مه د ووټونو شمیر لپاره غونډه کوي. له دې وروسته به بیا نوی منتخب شوی کانګرس غونډه کوي او د نوی کال یعنی 2021 د جنوري میاشتې په 6مه نیټه به د الیکټرل کالج د ووټ د نتایجو تصدیق کوي، خو تر دغه وخته هر قسم ابهام او قانوني مشکلات موجود وي چې د ګټونکو په اعلانولو کې تاخیر رامنځته کولی شي. دا هم ممکنه ده کچیرې د یو ریاست مکننه د دغه ریاست د حتمی نتایجو په اړه اعتراض راوچت کړي نو ورسره د الیکټرل کالج غونډه ځنډېدې شي. او همدغسې د کانګرس لخوا د الیکټرل کالج د ووټ د تصدیق عمل هم د ځنډ ښکار کېدې شي. خو په دې هر څه سربېره واضحه خبره ده چې د امریکا د آئین تر مخه د 2021 د جنوري میاشتې په 6مه نیټه به منتخب ولسمشر د خپلې عهدې سوګند پورته کوي.
اوریدونکو تاسو د امریکا د ولسمشر انتخاباتو په اړه یو ځانګړی راپور اوریدو چې زموږ همکار داود خټک تاسو ته وړاندې کولو. اوس هم راځو په دې اړه یو بل راپور ته. پرون د نومبر په د نومبر په دریم اوریدونکو امریکایانو د دې لپاره رای واچولې چې په ډانلډ ټرمپ او جو بایډن کې یو د ځان لپاره ولسمشر وټاکي. په امریکا کې انتخابات د نومبر په دریمه ترسره شول. ډانلډ ټرمپ چې د امریکا موجوده ولسمشر دی د ریپبلیکن ګوند او جو بایډن د ډیموکرات ګوند غړی دی. دا چې ډانلډ ټرمپ په دویم وار یا جو بایډن په لومړي ځل د امریکا ولسمشر جوړ شي د پاکستان، افغانستان، هندوستان او چین په اړه د امریکا د ممکنه پالیسی د دوی سکه دی شي. په دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومن په پاکستان کې له پوهانو سره خبرې کړې دي. راځي چې دا راپور وو.
په لاهور کې د سیمه ایزو نړیوالو چارو په امتیاز علم وایي د ډونلډ ټرمپ په حکومت کې د پاکستان او امریکا اړیکې ښې شوي، نو د پاکستان حکومت په غواړي چې ټرمپ بیا انتخابات وګټي. خو نوموړی وایي که جو بایډن یې هم وګټي نو د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې به همداسې ښې وي، ځکه چې امریکا به غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان مرسته جاري وي. امتیاز علم پسې شنبه مشال ډیو ته وویل هغه ته نخ کاری چې په دغه سیمه کې به د امریکا په تګلاره کې څه بدلون راشي او واشنگټن به له هندوستان سره خپل استراتیجیکي ملګرتیا ته دوام ورکوي.
بائیڈن جیتے گے تو کہ بائیڈن یہ گٹھی ٹرمپ نہ چدل دبا حالات بدل شی زکہ چد چین پر ضد کی امریکہ ہند تا دیر نزدی شروع تھا امریکہ بغواڑی چد تجارت نوی ٹیکنالوجی اور کاپی رائٹس پر سر پر چین خپل موجودہ فشار تا دوام ورکڑی بلکہ دا چین خلاف پد بائیڈن حکومت نور ہم سخت پوزیشن خپلوی
بائیڈن کی حکومت زیادہ
په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځو پخوانی لیفټیننټ جنرال ترد مسعود بیا وایي که څه هم د چین د کاروباري سرغړونو د مخنیوي لپاره به پر دې هیواد د هندوستان په مرسته د امریکا فشار جاری وي خو تمه ده چې د بایدن په حکومت کې به د واشنگټن له بیجنګ سره تجارتي اړیکې ښې شي ځکه چې جو بایدن پر دې پوه دی چې امریکا ته د خپل تجارت زیاتولو لپاره له چین سره اړیکې ښې کول ضروري دي. البته تلت مسعود په سه شنبه مشال ډیو ته وویل که جو بایدن ولس مشر شي نو کېدی شي چې په دغه سیمه کې د پاکستان ارزښت یو څه زیات شي.
پاکستان په حواله سره به زه دا ووایم چې د دې سیمې په اړه د جو بایدن پوهاوی ډیر ښه دی او هغه په افغان سوله کې د پاکستان له ارزښته خبر دی. له دې وجه هم د پاکستان اهمیت زیات دی چې دا یو اټومي هیواد دی او بل دا چې له مسلمان هیوادونو سره یې هم اړیکې ښې دي. خو د پاکستان په اړه د امریکا د موجوده حکومت په پالیسیو کې به ډیر بدلون نه راځي ځکه چې د ټرمپ په وړاندې د هند څومره اهمیت دی نو هغه د بایدن په وړاندې هم دی.
چونکہ انڈیا کی اہمیت بائیڈن صاحب کے پاس اتنی ہے جتنی ٹرمپ کی ہے. خبروں کے دا کراچی پونتون دا جرنلزم چانگی استاد توصیف احمد بیاویل کہ جو بائیڈن دا امریکہ ولس مشر شو نو کی دیشی چی پاکستان کے دا حکومت لخوا پولیسی ٹولنو او خبر یالانو لگی دلی بندیزونا کم شی
د دواړو ګوندونو د سیاسي امیدوارانو په پالیسیو کې ډیر فرق نه وي خو په تیر وختونو کې ډیموکرات ګوند په پاکستان کې د ولسی ټولنو او جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کوششونه کړي دي. نو که بایدن ولسمشر جوړیږي نو کېدای شي چې په پاکستان کې د حکومت لخوا پر ولسی ټولنو او خبریارانو پر لګیدلو بندیزونو د امریکا رویه سخت شي او دا به د عمران خان حکومت لپاره کوم ښه پیغام نه وي.
یاد وی چې پاکستان وایي په هیواد کې یو ولسی ټولنې او صحافت آزاد دی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې او د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر بیا په سه شنبه له مشال ډیو سره په خبرو کې وویل هغه ته نخ کاری چې په امریکا کې د ولسمشر له بدلېدو سره به د دغې سیمې په اړه د امریکا په تګلاره کې کوم خاص بدلون راشي.
د دې قائل یم چې امریکا کې د هر چا حکومت راغی په پالیسی کې ډېر فرق نه راځي. یا که د پاکستان سره تعلقات وي که د بل ملک سره تعلقات وي د چا خبره د 19-20 فرق په کې راځي. نور امریکا خپل یو سټ پالیسی ده هغه باندې چې هر پارټۍ صدر راشي په هغه به کار کوي. مثال به درته افغانستان ووایم چې اول بوش صاحب چې وو یا کلینټن وو څه حالات څنګه پالیسی وا بیا چې بوش راغی بیا پالیسی څنګه روانه وا بیا چې بوش وخت تیر شو اوباما راغی نو خلکو ویل چې اوباما سره خو به حالات ډېر بدل شي. هیڅ بدل نه شول مغرن کا 19-20 فرق پالیسی چلے دا.
یادو څلورونو پوهانو ویل چې که څه هم په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي چې هغه غواړي د روان کال د دسمبر 15 پورې ټول امریکایي پوځونه له افغانستان وباسي. خو د دوی په خبره بایدن به غواړي چې ځواکونه یې تر ډېر وخته په افغانستان کې پاتې شي ځکه که یو خوا په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې نو بل خوا په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دوی دا هم ویل چې له ایران سره د امریکا او د نړۍ نورو طاقتورو هیوادونو اټومي تړون چې د ډیموکرات ګوند په پخوانی حکومت کې شوی وو نو که د دې ګوند غړی جو بایدن ولسمشر جوړیږي نو کېدای شي چې امریکا بیا په دغه تړون کې داخله او له ایران سره یې اړیکې ښې شي. یا تړون پر 2015 کال وشو چې له مخې یې ایران له خپل اټومي پروګرامه لاس پر سر شو او لویدیځوالو ورباندې لګولي بندیزونه نرم کړل خو په 2013 کال کې د امریکا ولسمشر ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران له اټومي تړونه چې د په خبره له لومړۍ ورځې د خامیو ډک ته وځي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو د مازیګر نږدې 5:30 بجې کېدونکې دي لړن خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیری نور.
ستلمه شه د وخت مهم خبرونه د امریکا په ولسمشری د انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن تر هغې وروسته بریا ته نږدې شوی چې پرونی په دوه مهمو ریاستونو میشیګان او ویسکانسن کې د ګټلو زیات احتمال ښودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو مهمو ریاستونو کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي او د انتخاباتو تر 24 ساعته زیات وخت تیرېدو وروسته هم تر اوسه د کامیاب امیدوار اعلان نه دی شوی. د کورونا وایرس د دویمې چپې نه وروسته د خیبر پختونخوا حکومت په بازارونو او تفریحي پارکونو ځینې محدودیتونه عملي کړي دي. نن په پیښور کې یوې خبری کانفرنس ته په وینا کې د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش ویلي چې د وایرس د مخنیوي لپاره به بازارونه او شادي حالونه د شپې 10 بجې او تفریحي پارکونه ماښام 6 بخنه غواړم اوریدونکو چې د وایرس د مخنیوي لپاره به بازارونو شادي حالونه د شپې 10 بجې او تفریحي پارکونه ماښام 6 بجې تړل کیږي. سعودی عرب اعلان کړی چې د کارګرانو په قانون کې په اصلاحاتو سره په بهر ملکی کارګرانو د ځینو مهمو محدودیتونو د اسانولو اراده لري. د سعودی عرب د ولسی پرمختیا وزارت وایي چې د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې به بهر ملکیان د خپل روزګار د بدلولو، سفر او له سعودی عرب د وترلو لپاره د کفیلانو اجازې ته اړتیا نه لري. او امریکا د پیرس اګریمنت په نوم د چاپیریال د ساتنې له نړیوالې لوازنامې څخه په رسمي توګه د وتلو اعلان کړی دی. د امریکا د بارنو چار وزارت په نوم په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کال 2018 د جون په میاشت کې له لوازنامې د وتلو اعلان کړی و، خو د ملګرو ملتونو د قواعدو له کبله دا پریکړه د ولسمشریزو انتخاباتو وروسته عملي کیږي. بیان زیاتوي چې د روان کال د نومبر د 4 راهیسې امریکا نوره د دې لوازنامې برخه نه ده.
اوریدونکو نن د نومبر په 15 نیټه د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش او د خیبر پختونخوا د صحت صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه په پیښور کې په شریک خبری کانفرنس کې وویل چې دا مهال په صوبه کې 909 د کورونا مثبت ناروغان دي چې پکې 133 په 13 ساعتونو کې رامخته شوي دي او په 13 شمارو کې 3 تنه د دې ناروغۍ نه وژل شوي دي. هغه وویل صوبایي ټاسک فورس د کورونا وایرس د خورېدلو صورتحال ته په کتو سره هر ورځ ماښام 6 بجې د تفریحي پارکونو د بندولو فیصله کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث نور.
د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د کورونا وایرس د خورېدلو د مخنیوي لپاره د صوبایي ټاسک فورس یا کاري ډلې د غونډې وروسته د نومبر په 15 نیټه د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش په پیښور کې په خبری کانفرنس کې وویل چې په دغه غونډه کې د کورونا وایرس د دویمې چپې د مخنیوي لپاره د ځینې محدودیتونو د عملي کولو فیصله وشوه. دا محل په صوبه کې 909 د کورونا مثبت ناروغان دي چې پکې 133 په 13 ساعتونو کې رامخته شوي دي او 13 شواروس کې 3 تنه د دې ناروغۍ نه وژلې شوي دي. نو دا یو خطرناک صورتحال دی. صوبایي ټاسک فورس دې صورتحال ته په کتو سره هر ورځ ماښام 6 بجې د تفریحي پارکونو د بندولو فیصله کړې ده. د دې ترڅنګ بازارونه، مارکیټونه او شادي هالونه به د شپې 10 بجې تړل کیږي.
امیوزمنت پارکس جو ہے وہ 6 بجے کلوز ہوں گی. جو بازار اور مارکیٹس ہیں، جو ریسٹورینٹس ہیں، وہ شادی ہالز، وہ رات کے 10 بجے تک بند کرائے جائیں گے.
د صحت صوبائی وزیر تیمور سلیم جگڑا خبری کانفرنس تا پوینا کی وویل چې حکومت په اسلام آباد کې د نومبر په 3 نیټه اصولي فیصله کړې ده چې په هیواد کې به د کورونا وایرس د دویم لهر د مخنیوي لپاره د وړاندې په سیر ټولبند نه کوي.
ہماری خواہش ہے اور کوشش ہے اس بار کہ کم سے کم اکنامک ایکٹیویٹی کو ہم ڈسرپٹ کریں.
مونږ هڅه کوو چې دا ځل کم نه کم حد پوری اقتصادي هلې ځلې متاثر شي. که کیسونه زیاتېږي نو بیا به دوی نور ګامونه پورته کوي، کوم چې دا مهال حکومت نه غواړي چې محدودیتونه سخت کړي او کاروبارونه متاثر شي.
تو پھر مجبور ہو کے وہ قدم لینا پڑیں گے جو ہم نہیں لینا چاہتے.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په رنګ په پاکستان کې هم یو ځل بیا د کورونا وایرس کیسونه مخ په زیاتېدو دي او د وروستیو شمیرو تر مخه په تیر شواروس کې په خیبر پښتونخوا کې درې کسان، په اسلام آباد، گلګت بلتستان او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې لس کسان د دې ناروغۍ نه وژلې شوي دي او په پنجاب کې پنځه کسان د دې ناروغۍ نه وژلې شوي دي او د حکومتي ویب پاڼې د شمیرو تر مخه په تیرو سلیریشتو ګینټو کې شپږ سوه پنځه کسان د کورونا ناروغۍ نه ښه شوي هم دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
اوریدونکو، د بلوچستان پولیسو د سرکار په کار کې د مداخلت په تور د ټولنیزو رسنیو فعال او اخباری کالم لیکونکي بایزید خان نن د نومبر په پنځمه په کوټه کې یو عدالت ته وړاندې کړ. نوموړي پرون د نومبر په څلورمه غرمه مهال له هغې وروسته لا درک شوی و چې د کوټې په لیویس مرکز کې یوې غونډې ته د ګډون لپاره تللی و، خو وروسته په ټولنیزو رسنیو د هغه د لا درکۍ له خبرونو خپرېدو وروسته د بلوچستان حکومت وویل چې هغه د سرکار په کار کې د مداخلت او کنسلو په تور نیول شوی دی. په دې اړه نور حال له احمد شاه عظیمی نه اورو چې د بایزید خروټی په غږ پیلی کی.
خدا کرے کہ یہ تمام تر مسائل حل ہو اور لوگوں کو سکون کا سانس لینے کے ساتھ ساتھ.
دا بایزید خان خروٹی دی چې د چوٹی چڑیا یا وڑا مرغی په نوم فیس بک پاڼه او واتس اپ گروپ مختوڑی او په پاکستانی ورځپاڼو کې کالمونه هم لیکي. نوموړي زیاتره وخت د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا په بیلابیلو پروژو کې د مبینه مالی بدنظمیو او اداري فساد په اړه ویډیوګانې او خبرونه خپروي. دغه کشر رور بایزید خان خروټی وایي چې کله د نومبر پر څلورمه دوی خپل رور ته په وار وار زنګونه ووهل او د هغه ټلیفون بند راتله، نو دا تو ساعتونو له تیرولو وروسته بیا پر ټویټر د هغه د نادرکۍ اعلان خپور کړ.
زه ډیر پریشان شوم، ما فیملی کم ټلیفون نه زیرا کول، زه ډیر پریشان شوم. دغه بعد زه رالم په ټویټر باندې، ما ته لاست آپشن دغه پات شو پدا کې ما سردار اختر منګل تما ټویټو کو سی ته کائنډلی زما د پاره آواز پورته کا. پدا کې بعد ما یو بل ټویټ وکړو، پدا کې ما دا وویل زه د ټولو څخه خواست کوم چې ما ورور ورک د په د اته ګڼټو سه سینا اته پته معلوم ده نه موبایل آف ده د آٹھ ګڼټو سه پاغه کې ما منظور پښتون، علی وزیر، محسن داوړ، امید میر، نو دا ټول ما ټیک کړی وو.
د بایزید د نادرکۍ او د هغه د خوشکولو لپاره د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل، د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او یو شمېر نور سیاستوالو، خبریالانو او د بشري حقوقو فعالانو ټویټونه وکړل. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه پر ټویټر د هغه د درک لګولو او را خوشکولو په اړه له کمپاین چلولو وروسته د بلوچستان صوبایي حکومت ترجمان لیاقت شهوانی ټویټ وکړ چې بایزید ورک نه دی بلکې د پولیس په تحویل کې دی. د هغه په وینا نوموړی د کوټ لیویز مرکز کې په غیر قانوني توګه داخل شوی وو او د وتلو له امر ورکولو وروسته هغه نامناسبه ژبه کارولې وه. د بایزید خروټ پر ضد د نومبر پر څلورمه د کوټ په سیویل لاین پولیس تھانه کې اف آی آر درج شوی دی. د دې تھانه مشر شاغلی مهدی له مشال رادیو سره له خبرو کولو ډاډه وکړه او زیاته کړه چې په دې اړه ورته د خبرو کولو اجازه نشته، خو نوموړی فقط همدومره وویل چې د خروټ پر ضد د سرکار په کار کې د مداخلت او شکنځلو په تور یې رپورټ درج کړی دی. بلخوا د بایزید وکیل عنایت کاسی نن مشال رادیو ته وویل چې د کوټ مجسټریټ نن غرمه د هغه موکل د پنځو ورځو پر ریمانډ بیرته پولیس ته وسپاره. د نوموړي په وینا د هغه د ضمانت درخواست هم په عدالت کې جمع کړي چې سبا به یې اورېدنه کیږي. بایزي چې کله نن عدالت ته وړاندې کېده نو هتکړی یې په لاس وي او له ټولنیزو رسنیو سره یې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړل او ویې ویل چې هغه لیویز مرکز ته د پروتوکول ګاډو په اړه د راپور جوړو لپاره تللی و. نوموړي د بلوچستان پر صوبایي حکومت او وزیر اعلی جام کمال تور پورې کړ چې نوموړی د هغوی د اداري فساد پر ضد د خبرو کول په تور نیول شوی دی. وروسته مو د بلوچستان حکومت لویان لیاقت شاهوانی او د کورنیو چارو له صوبایي وزیر ضیا لنګو سره څو ځلې پر ټلیفون او واټس اپ د بایزید د ادعاو پاړه د هغوی د دریز معلومولو هڅه وکړه خو هغوی نه ټلیفون او نه هم لیکلي پیغام ته ځواب وایه. له دې وړاندې د بلوچستان صوبایي حکومت د اګست پر 9 یوه اعلامیه خپره کړې وه او د صوبې سرکاري ملازمینو ته امر کړی و چې د ټولنیزو رسنیو له هغو پاڼو او واټس اپ ګروپونو څخه دې ووځي چې د دوی په وینا ناسم معلومات خپروي او د صوبایي حکومت پر ضد منفي تبلیغات کوي. په هغه اعلامیه کې که څه هم د یو ځانګړي واټس اپ ګروپ یا د ټولنیزو رسنیو د یوې ځانګړې پاڼې ذکر نه و سوی خو د چوټي چړیا په نوم پر فیسبوک یوې پاڼې او واټس اپ ګروپ ته اشاره سوې وه چې د حکومت په وینا ناسم معلومات خپروي او د حکومتي چارواکو کردار کشي کوي. له هغه وروسته بایزید خروټي مشال راډیو ته ویلي وه چې نوموړی په ټولنیزو رسنیو کې د یو عام کس ستونزې راپورته کوي او یوازې د بلوچستان په اړه لیکل کوي ځکه د هغه په وینا د پاکستان قومي رسنۍ د بلوچستان ستونزو ته زیاته پاملرنه نه کوي. د بلوچستان د خبریالانو وفاقي اتحادیه او د بلوچستان د خبریالانو صوبایي اتحادیه لا تر اوسه د بایزید د نیولو په اړه بیان نه دی خپور کړی.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 3 سره د خپل ځینو وفاقي وزیرانو په خپل یو ټلویزیوني وینا کې ویل په ټول هیواد کې وړو او د منځنۍ درجه صنعتونو ته به د اضافي بجلی په استعمالولو 50% رعایت ورکوي. وزیر اعظم ویل کتیر کال یو کارخانه دار په 14 روپۍ یو یونټ اضافي بجلی اخستن اوس په دغه په 8 روپۍ اخلي. بلخو په خیبر پښتونخوا کې د ځینو صنعتونو مالکانو مشال رادیو ته ویل دا یو ښه ګام دی خو دوی به را روان وخت کې ګوري چې حکومت خپل دغه فیصله څنګه عملی کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 3 په خپل یو ټلویزیوني وینا کې ویل حکومت یې غواړي چې په هیواد کې د وړو صنعتونو د بیا رغونې لپاره عملی ګامونه پورته کړي او په دغه کې یو فیصله د وړو کارخانو لپاره د اضافي بجلی په استعمال کې د نرخونو کموالی دی. وزیر اعظم عمران خان ویل
مونږ فیصله کړې چې کوم واړه او منځني صنعتونه دي د هغوی لپاره به د دې میاشتې یعنی د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بجلی بلونو کې رعایت ورکوو. د دې مطلب دا دی چې د 2006 کال د نومبر میاشت کې د یوې کارخانې د بجلی بل کې چې د 13 کال د نومبر میاشت کې څومره اضافي بجلی استعمال شو دغه به ورته 50% په کم ریټ ورکوو. دا به تر 2020 کال د جون 13 نیټې پورې وي. مثلا که 13 کال وړو کارخانه‌دارو د بجلی یو یونټ په 14 روپۍ اخیستو نو اوس به دغه اضافي بجلی په 8 روپۍ یو یونٹ اخلی.
16 روپے یونٹ پہ بجلی وہ خرید رہے تھے تو وہ 8 روپے پہ اب اضافی بجلی ان کو چارج کیا جائے گا.
د خیبر پختونخوا په صوابی ضلع کې د کتون انڈسٹریل زون کې د سٹیلو د یوې کارخانې مشر محمد عارف ته نومبر پر سلورما مشال ریڈیو ته ول موجوده وفاقی حکومت 13 کال هم پر اضافی بجلی کې رعایت ورکولو خو اوس یې دغه دیو پیکج په شکل کې وړاندې کړ.
بزنسونه ټول ناشتي او اس قسم انسینټیو حکومت نہیں ورکڑی چکم دا سٹیپ مو چچھے دے دا پریویس ایئر کم دا سٹیپ مو چچھے او اگے کی دی اس زما بخیل دا اضافی بجلی بچ چا استعمال لولا لک پریویس ایئر سے ودی کمپیریزن کو نا بل بیو کا تو لک مطلب دا دے چھے پریویس ایئر چکم نے نو اگا بل بے او دی دا اس چکم بل پدی نومبر کرا اگلے دی ستمبر کم بل اگلے نرستنی میاش نرستنی کال اگے بل نومبر دسمبر سے میچ کو چے کہ وکم ایکسٹرا یونٹ لاگلی ونو اگے منے بدی سے انسینٹیو ورکول نو دا سنوی دا گن دے دا زمون دے انسٹری پر سنوی
گدون د خیبر پختونخوا یو په صنعتي زونونو کې راځي، خو دغلته د کارخانو مالکان وایي د 1300 کالو راهیسې پکې ګڼې کارخانې د بجلی د ګران نرخ او د ځینو نورو مالی مسلو له وجې بندې شوې دي. په گدون کې د پلاستیکو د یوې کارخانې مالک فدا محمد د نومبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل که حکومت دغه فیصله عملي کړي نو واړه صنعتونه به وده ومومي. د گدون د سټیلو د یوې کارخانې مشر محمد عارف مشال ریډیو ته په خیبر پختونخوا کې د فعالو صنعتونو په اړه وایي.
گدون کې تقریبا 553-552 کارخانې ټوټل دي انسټال دي، او په دې کې تقریبا زما په خیال 20 کارخانې په فل کیپیسټی نه چلیږي، لکه یو هیپسټر په چلیږي. تاسو چې کوم نو تاسو به دغه وګورئ، هتار وګورئ، هتار انډستری کې 20% کارخانې چلیږي، فل نه چلیږي. او په فاټا کې تقریبا 80% کارخانې چلیږي، هلته کې ټیکس فری زون دی، 80% کارخانې هلته چلیږي.
د خیبر پختونخوا واړه کارخانه دار وای په روان کال کې د کورونا وایرس او ټولبند له وجې تاواني شوي، او باید حکومت د وړو صنعتونو مسلو ته زیات پام وکړي. د مومندو سره تعلق لرونکي د ماربلو د کارخانو یو مالک سید خان د نومبر په څلورمه مشال راډیو ته وویل د حکومت لخوا وړو صنعتونو ته د اضافي بجلی په مصرف کې د رعایت هرکلی کوي. په پېښور کې د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کوآرڈینیٹر اشتیاق علی د نومبر په څلورمه مشال راډیو ته وویل د حکومت دغه فیصله هر کله کوي، ځکه چې په صوبه کې واړه صنعتونه د مالی مشکلاتو سره مخ دي.
بنیادی طور باندې ایکسپورٹ کی افغانستان او افغانستان نه اخوا چې کوم دغه سنټریشن ریپبلکس دي، نو د کووډ 19 په وجه باندې چې نو پنځه میاشتې ډېر دلته دا بارډر بند وو، بارډر بند نو زاغي اثرات خامخا باندې افیکټینګ سیکټر هم راغلي دي.
د نومبر په دریمه وزیر اعظم عمران خان په خپلو خبرو کې دا هم ویل دوی با په روان وخت کې دا ساری چې د حکومت دغه فیصله لمخې د هیواد وړو صنعتونو ته څومره ګټه رسیدلې، او زیات یې کړه حکومت یې په روان کال کې د برآمداتو د زیاتولو لپاره هم یو شمیر ګامونه پورته کړي دي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې روانې دي، او په پاکستان کې پوز د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو اداوي کوي، د کرښې دواړو خواو ته په تعلیمي مرکزونو بریدونه ډېر شوي دي. د نومبر په دویمه په کابل پوهنتون په تراګر برید کې 2 کسان وژل شول او ګڼ نور زده کوونکي پکې ژوبل شول. دغه شان د اکتوبر په 20مه په پېښور کې په یوه دینی مدرسه په برید کې 2 کسان وژل شول. د دې بریدونو تر شا سدي په اړه تفصیل له شاهین بنیری ناورو.
افغان چارواکي وایي چې په کابل پوهنتون په ترهګر برید کې د وژل شو شمیر 22 پورته شوی او خواوشا 22 نور ټپیان دي. د برید ذمہ واري اسلامي دولت وسلواله ډلې منلې ده. د برید نو وروستو افغان حکومت د ماتم اعلان کړی دی او په افغانستان دننه او بهر د حقونو مبارزینو دغه ترهګر برید په سختو ټکو کې غندلې دی. د نومبر په درېمه ماخام د پېښور د حیات آباد په باغ ناران کې د افغان زده کوونکو د سازمان د سوري لاندې د ځوان کول استازي راټول شوي وو. د برید غندنه کوله او د پېښې د قربانیانو په یاد کې شمع او مشالونه بل کړه. د دې غونډې را جوړونکي اصرار افغان بیگا مشال ریډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې امن او خوشحالي غواړي او په ریاستي او غیر ریاستي ادارو غږ کوي چې د خپلو سیاسي او جنگی اهدافو لپاره تعلیمی مرکزونه په نخا نکی
لاس کې چشا وصله نوی هغه باندې برید کول دا د دنیا هر قانون کې جرم ده. مونږ تقریبا 50 نه تر 70 پورې کسانو چې راجم شویو او ټولو غم اظهار وکړو او دا وی غم خپل وګڼو.
لدی وړاندې هم د افغانستان او پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې په زرګونو سکولونه په ترهګرو بریدونو کې لمینځه تللي او استادان او د تعلیمي مرکزونو مشران تختول شوي او زورول شوي دي. وسلوالې ډلې لدی بریدونو څه ترلاسه کول غواړي؟ په دغه اړه د پېښور پوهنتون استاد او سیمه ییز چارو پوه ډاکټر درویش افریدی وایي چې سختدریزي په ساينسي او علمي ماحول کې ودا نشي کولې. نو لدغه کبله پوهنتونونه او سکولونه په نخه کېږي.
یونیورسيټیانو باندې حمله کول، پوهنتونونو باندې حمله کول، دا غې تر شا دغه سوچ دی چې هغه یره کېږي د دې اربنایزډ ایجوکیټډ یوت چې کم دی چې هغه یو جمهوری فکر لري او غوی د افغانستان پرمختګ یا د کوزې پښتونخوا هم پرمختګ په دې کې ګڼي چې جمهوریت وي، جمهوری ادارې مضبوطی وي او یو ساینسي فکر عام شي. نو د دوی سوچ ده، د دوی فکر له، د دوی نظریې له، د دوی خلکو نه ډېره خطره ده. نو دغه وجه ده چې دوی بیا په پوهنتونونو، په یونیورسيټي په دې باندې حمله کوي.
په کابل پوهنتون د خونړي برید نه وروسته په حکومت فشار ډېر شوی چې د طالبانو سره په مذاکراتو کې باید د تعلیمي مرکزونو حفاظت یقیني کړل شي او د زده کړو لاره ونیول شي. په کابل کې د سیاسي چارو یو پوه عزیز امین وایي چې په کابل پوهنتون برید د خلکو زړونه نړولې دي.
د ډیورنډ کرخې ها خوا کوم مکتبونه یا تعلیمي ادارې دي ترهګرو دي بریدو لاندې راغلي دي. تر هغه لوی عمده هدف دا دی چې دوی نه غواړي چې هغه نسل ور وغوړېږي، فکرن وغوړېږي او سبا دوی خپل حقوق ترلاسه کړي. دې طرف ته بیا دوی غواړي چې د افغانستان نوی نسل په تیارو کې وساتي او همدغسې د جګړو په ډګر کې کم موادو په حیث ترې استفاده وشي.
د کابل پوهنتون باندې برید د خلکو احساسات ډېر راپارولي دي. دوی وایي چې که چېرته سوله طالبانو سره کېږي نو بیا دغه سوله چې طالبانو سره کېږي نو دا سوله خو مکمله نه راځي، نو بیا ولې طالبانو ته امتیازات ورکړی شي؟
د یادونې وړ ده چې په تېرو لسو کلونو کې د کرښې دواړو خواو ته د یوې منظمې ستراتیژۍ د لاندې سکولونه او پوهنتونونه په نښه شوي دي چې په کې د چارسدې په باچا خان پوهنتون او د پېښور په آرمی پبلک سکول لوی ترهګر بریدونه هم شامل دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو په کوټه کې د تنورونو مالکانو د حکومت امر چیلنج کړی او د 20 روپو پر ځای په 10 روپۍ د ډوډۍ خرڅول پیل کړی دي. پر دې ګام د کوټې اوسیدونکو خواشینی څرګند کړی او د حکومت څخه د ډوډۍ د ارزانولو غوښتنه کړې ده. چارواکي وایي چې د غستونځ با ډېر زر هوار کړی. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه د ایوب ترین په دې راپور کې اورو.
په کوټ کې د زیاتره تنورو خاوندانو په خپل سرګرانی جوړ کړي او د 300 ګرام ډوډۍ په 10 روپۍ د خرڅولو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم د حکومت له لوري 250 ګرام ډوډۍ په 40 روپۍ د خرڅولو امر شوی دی، د تنورو د خاوندانو پر دې عمل باندې زیاتره شاریانو خواشنی څرګند کړي ده او وایي چې حکومت دې د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
دا تنورونه باندې مرسته په 40 روپۍ په 70 روپۍ ډوډۍ راکول او هغه په غلا راکول، ولمرسته دا په دې غره کې په 40 روپۍ ډوډۍ
خلاص وسوله تنورونه خلاص وبیا د اعلان خوږي هر چا د شل بالا ورکړو هغه بتانی لږی جرمانه کیر بش پر میاش به جیل وکي ګرانی خورور او مزانو سره وړه ګرانجه برا ګرانه ده وړه ګرانجه دا خو مهم شی دی چای او شنه چای او تور چای دا ګرده ګرانجه دا موږ نو صبر دا شواله خو ظلم دی دا عوام سره ډیر سخت ظلم دی ډیر فرواره وایا ده زمور د ضلع ډی سی کمشنر دا بده دي په کار دا دی قانوني توګه په دې باندې یو دای کروایی وشي دا غای سیانیت یو پیدار ورس عوام ته یو پیدار ورس عوام خوار زار دی د نو د کوچی په ضلع کې مسافر ستا غریبان خلک ستا هغه په 200 روپی په 300 روپی په ډوډۍ باندې اړان دي
خو په 200 روپی ډوډۍ خرڅون کې د تنرو خوندان بیا وای چې د وړو د گرانی لامل دوی د حکومت ټاکل شوی 250 ګرام ډوډۍ په 40 روپی نس خرڅولې په دې اړه د یو تنور خاوند داوود خان وای چې دوی ته 250 ګرام ډوډۍ په 40 روپی خرڅول واره نه خوري
بول سر ورځې کې تنورونه باندې دغه د وژ سمور باندې کړی سمته واره نه کوله وشم ولا کوله
خاوندانو یو پلاوی راغوشتي دي او دغه ستونزه به ډیر ژر هواره کړي
چې تنور والا نن راغوشتي او دوی ته دا خبره وکړه چې برای مهرباني موږ ته خلاف قانوني کاروایی کوو چې څنګه پلان دی دویل سبا یو لس بجې پورې موږ ته ټایم راکړي موږ مشوره کوو بیا تاسو ته وایو نو که سبا یو لس بجې پورې څه اکټیویټی نه وکړي څه حرکت نه وکړي بیا دوی خلاف قانوني کاروایی کوو
دا د ونې ورده چې څه موده له مخې د تنور خاوندانو ویلي وو چې د 100 کیلو وړو ګونی 2000 روپۍ څخه اوښته ده نو په کار دی چې حکومت و دوی ته 300 ګرام ډوډۍ په 150 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکړي د دې مقصد لپاره په کوټه شاوخوا کې دوی اونۍ کار بندیز هم کړی وو پر دې باندې د کوټه د انتظامی چارواکو له لوري ودوی ته 250 ګرام ډوډۍ په 40 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکول شو خو د تنورو د خاوندانو د اتحادیې له لوري د حکومت دا امر رد شوی او کوم تنورونه چې په 40 روپۍ د ډوډۍ خرڅولو لړۍ پیل کړې وه پراغای بریدونه هم وکړل چې له امله د اتحادیې د مشر نعیم خلجي او نورو منصبدارانو په ضد پولیسو مقدمه درج کړې او په نتیجه کې پولیسو نیم خلجی نیولې او بندي کړې دي
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د خبرونې پای شی بو تر رسیدلیو اوس هم لند خبرونه یو ځل بیا زموږ د همکار شاهین بنیری ناور
سره مشهد دی وخت مهم خبرونه د امریکا پولیس مشرزو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن تر هغه وروسته بریا ته نږدې شوی چې پرونی په دوو مهمو ریاستونو میشیګان او ویسکانسن کې د ګټلو زیات احتمال خودل شوی دا په داسې حال کې دا چې په ځینو مهمو ریاستونو کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي او د انتخاباتو تر 24 ساعته زیات وخت تیرېدو وروسته هم تر اوسه د کامیاب امیدوار اعلان نه دی شوی دا کورونا وایرس د دویم چپین وروسته د خیبر پختونخوا حکومت په بازارونو او تفریحي پارکونو ځینې محدودیتونه عملی کړی دي نن په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگشو ویل چې د وایرس د مخنیوي لپاره به بازارونه او شادي هالونه د شپې 10 بجې او تفریحي پارکونه ماخام 6 بجې تړل کیږي نوموړي زیاته کړې ده چې په تیر یو شواروز کې د وایرس دویمې چپې 133 کسان ناروغ کړي او 33 مړه شوي دي سعودي عرب اعلان کړی چې د کارګرانو په قانون کې په اصلاحاتو سره په بهر ملکی کارګرانو د ځینو مهمو محدودیتونو د اسانولو اراده لري د سعودي عرب د ولسی پرمختیا وزارت وایي د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې به بهر ملکیان د خپل روزګار د بدلولو سفر او له سعودي عربه د وترلو لپاره د کفیلانو اجازه ته اړتیا نه لري په سعودي عرب کې خواوشا 10 میلیونه بهر ملکیان کار کوي دا په داسې حال کې دا چې د بشري حقوقو دفاع ډلې تور پورې کوي چې د کفاله په نوم قانون د مزدورانو استحصال کوي او حقونه د خپل لاندې کوي امریکا د پیرس اګریمنت په نوم د چاپیریال د ساتنې له نړیوالې لوازنامې څخه په رسمي توګه د وتلو اعلان کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کال 2018 د جون په میاشت کې له لوازنامې د وتلو اعلان کړی وو، خو د ملګرو ملتونو د قواعدو له کبله دا پریکړه د ولسمشریزو انتخاباتو یو ورځ وروسته عملي کیږي. بیان زیاتوي چې د روان کال د نومبر د 14 راهیسې امریکا نوره د دې لوازنامې برخه نه ده.
اوریدونکو، تاسو د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو په اړه وروستي معلومات زموږ په ویبپاڼه هم لوستلی شئ. له دې سره د نن ورځې پروګرامونه پای ته رسیږي. زه فرخند اسد، د خبرونو بیان شاهین بونیرو، زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازت غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خی د خدای پامان او وختونه په خیر.